پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو، په دې یوه ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود. په دې اړه په روان خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند وشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشې شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دی. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یو کرولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابرې د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لری کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او ویې ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلي صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاتې کړه چې له دې راتلونکي شنبې وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونې نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ترامپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د ترامپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړیو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ترامپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ترامپ د استیضاح په پلوۍ رایه ورکړې. ترامپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ترامپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان چیرونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څېړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تېره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس تېره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي وو چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له واردو شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلد میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن د سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څیړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر په اړه وایي
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بیځایه سوي کورنیو په ستونزو خبر کو.
کومو کوته کومو ورور داسې اړتیا درلوده، یو فریزم وره بل وریاز یو بل برانه نه په دې یخ کې نه وتای سي، نه دا کچنیان ماجه ته تلای سي، نه زه د وای را وتای سي، مخسم نه پختای سي داسې یخ کې دی.
دا به هم وری چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلې چې دغه تل د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. او په دوه منیمای کې مخکښ شزي اونیس پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانیسته کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغه دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکه او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په دې اړه نور تفصيل زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پرکه شوه. بلې مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانسته پر مهال کړی دي نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا د لیږد پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو ور بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به شي. وابه ورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق با پاکستان تا و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از رای زمین و اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر. این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد.
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ 10 کیلومتر اوږدوالی ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي. تازه البته دلته د 500 کیلو واټ برېښنا ده همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي. همدغه پروژه او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت پرې شوی ده. همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هېوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هېوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هېواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هېوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو سره له دغو دواړو هېوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي. همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملي کړي چې د دواړو هېوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي. فربجان دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو مشکل سي یادونه کولای شو. هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده. دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده. کله خو له هغه هېوادونو نه چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کېږي هغه قطه کېږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي. په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لږ جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم کورمودان چې د دې مهمو پروژو د پرانستې په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل. د دې موضوع د لاس پړلو لپاره د اقتصادي چارو پوه وحید الله غزي خیل صاحب سره د ټلیفون پر کړشه دی. غزي خیل صاحب خبرونې ته ستړي مسې تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو به هم دا موضوع تعقیب کړئ چې ولسمشر ویلې دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هېوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري. یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخي سي. پر دې سربیره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای سي په افغانستان کې؟
سلام. ډیر مننه له دعوت نم. دغه پروژې خو ډیر چې د دوو هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغه ته ضرورت لري ځکه افغانستان ترکمنستان داسې ډېر هېواد درې 50 هېوادونه دي په دنیا کې چې دا اوبو ته لار نه لري. افغانستان او ترکمنستان هم دغه هېوادونه دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې دغسې پروژې بیا کولی شي چې په اقتصاد کې ډېر زیات سهم ولري او ډېرې ښي؟ خو متاسفانه دلته څو شیان ډېر مهم دي. یو دا چې امنیت ډېر مهم دی. اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی ولسوالیو کې. نو که چیرته امنیت درست نه وسیږي بیا څوک سرمایه ګذاري نه کوي، تجارت د دغې لارې نه کوي. زموږ ډیر تیل د اقینې بندر د ترکمنستان ناراضي، د حیرتانو د بندر ناراضي. دا بله لویه مسله او ډیره مهمه پروژه د ټاپي ده د ترکمنستان سره چې هغې باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی. کاشکې دوی هغې ته ډیره ترجیح ورکړې وای د ټاپي پروژې ته چې هغې افغانستان ته تقریبا 300 تر 400 میلیونه ډالر پورې د ترانزیت ورکولی. همدارنګه افغانستان بیا چې کوم ګاز نه شوه استعمالولی د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه هغه په پاکستان خرڅولای شو. ولی متاسفانه چې پاغي باندې تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لا نه دی شوی. افغانستان باید ډیره جدي توجه د ټاپي پروژې ته کړي وای ځکه 140 کیلومتر له افغانستان نه تیریږي. هلته به امنیت ډیر سوي، د ځمکو قیمت ورسره لوړیږي، کار خلکو ته پیدا کیږي. د پاکستان او افغانستان، هندوستان او پاکستان، یعنی دا ټولو ته ډیره ګټه پکې رسیږي. نو بیا هم دغسې بندرونه، اقینی بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمونږ د تیلو بل خصوص د غازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله غزخیل سپ تاسو د تیلو او د غازو د تلو راتلو یا فیصله د لیش در لیش خبره وکړه پر دې لار باندې پر دې ریل پټلۍ چې پروژه چې پرانستل سو په دې باندې کوم نور شیان صادرېدای سي کوم نور شیان تک را تک ولای سي؟
دلته خو اوس خبره دا ده چې دا پټلۍ دغه لاره چې خلاصه شوه په دې باندې خو د ترکمنستان نه موږ ډېر شیان لکه اوړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړلی شو او ډېر خو اوسه پورې خو بیا یو شی ده چې موږ لږ احساساتي یو هغه ځمکه یعنې چې سړی کري اول دا مالکۍ جوړوي بیا وروسته تخم پشین دي موږ دغه کارونه نه دي کړي موږ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنا چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکې چېرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې د هغې خوانه بیا نه راځي دغه شیان موږ متاسفانه دا تخنیکي هغه موږ ته پام کېدلی شو فقط هغه شو ته موږ خوشحاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا وي اجتماعي ګټه پیدا وي سیاسي ګټه پیدا وي دا خو دا نه وایي چې هغه امنیت په ولسوالیو کې اندخوی کې په دې ځای کې درست دی که نه دی موږ څومره عسکر هلته لرو که دغه سې نه امني وي خو بیا خلک زړه نه سي کوي چې د دغې لارې نه تجارت وکړي ډېر خلک بیا ترجیح ازبکستان ته ورکوي حیرتانو لارې ته ورکوي نه ته اقینې ته اقینه په وچه کې دی ډېر ښه دی د افغانستان لپاره سرل دی چې لږ لرې دی رارسېدل به لږ ګران وي خو هغو ولایتونو ته هغه شمالي ولایتونو ته خو ډېر ښه دی ولې متاسفانه چې ما سره اوس هم د امنیت تشویش دی چې امنیت هلته چندان جوړ نه دی.
بله غزخیل صاحب دې ته په کتو چې همدغه اموال چې تاسو یادونه وکړل ده د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي دي مهم دي ارزښت لري ورته دا راته چې مخکې د اموال کوم لارو تیرېدل
مخکې خو موږ دا وړه غذایي مواد خو ډېر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل ترکمنستان سره فقط موږ د تیلو او د ګازو دغه شیان هم راوړل خو په دغې لارې په پرانیستو سره د پټلۍ دغه شیان خو اسانه کېږي او تسهیلات ډېر زیات پیدا کېږي خو اوس خبره دا ده چې موږ هلته څومره ذخیرې لرو فرض د سوداګرو لپاره که نه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره امکانات ورته شته که نه شته ګاز فرزن ګاز څوک نشي ډېر وخت لپاره ساتلی ځکه خطر لري د هغې لپاره امکانات هلته موږ لرو که نه یعنی ما چې مستې ویلې چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشحاله کېږو هغه علت هم دا و چې موږ باید نور تسهیلات اول برابر کړو ذخایر ورته جوړ کړو د تیلو د ګازو د خوراکي موادو خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابېږي خپل کیفیت بس د لاسه نه ورکوي ولې تیلو ګاز خو بیا ډېر زیات خطرناک دي ساتلی نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي چې دې خواته به راانتقال شي ولې متاسفانه چې په دې شیانو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شوی امنیت ته توجه نه ده شوې ذخایرو ته هغسې چې لازمه وه پخوانی شکل باندې هلته دي یعنې پخوا چې څه رقم ذخایر وو هماغسې دي هغې ته باید توجه وشي ځکه چې یو تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځو دپاره خو ذخیره کړي چې دغه تصمیم ونیسي چې زه کومې خواته ویسم کابل ته نورو ولایتونو ته کوم ځای ته دغه شیان لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوي.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزخیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل.
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زموږ همکار څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دو اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې وه د اقینا اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوې، بله د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي، او بله هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل سو. د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت مرستیال حشمت الله غفری وایي چې دا کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جره بزمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لوري به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اووی افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سټډنګ پون یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلې څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل اجمل اندرکوي چې هم د اوس سره په سټډیو کې دی. انسب خبرونه ته شرغلي.
مننه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسیوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په پنځمه نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. دا روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې دا وایروس احتمالي سرچینه څه وه. دا کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژوي له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12مه وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام ورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې خبری غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی، هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
د رضایت مننه کوم. اجملند و چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولو اوس به ورسو امریکا ته، چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري په شپږمه یې خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اصل لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعت له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نور د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهار شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیات یې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نسي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دی او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلې سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پرې شدو تاړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې ورستۍ جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوالوای په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینا چې د خپل وو ماشومان سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکړه کړي او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنې توکو مرستې ورسره وسوه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ازادي راډیو ته موږ ډیر خوشاله یو، راکه ډیر مننه غواړم. ډیر دغه یو دا خور مسكين دی، پیاده د وړاندې راغره ده کی راکه چې یو دغه سره کې کومک سره کیږي.
سید ولی چې پستورګو نابینا دي هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو لوري مرسته سوي ده.
کوم کوته کوم ورور دا سي ارچا درلوده یو فجم وربل وریاځي و بل برانه نه پدې یح چې نو وتاس نو وتاس نه دا کچنیان ما جات تلایس و نه زده وای را وتاس مخسم نه پختای شي د سیاه کدی یخ ته ریر دور د زده راځو سم ډیر خوشالي ډیر مننه کو دې خوشاله چې زه یې دریو هاده پر رسول دي در هر ځای پر ژه پورته کړی وسه نو راځوګان چې چندای نه زماږه نه پورته کړ لکه دا غزادي راځي چې
ل دې پینځوس کورونی سره د مرستي بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسیده چې پکې کمبلې د ماشومان او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل و په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته ویل
رادیو آزادی پروگرامونه چې موږ اورو ډیر د افغانستان خلک باندې ماتور واقع کیږي او واسه د غړي وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلکو आवाज په هر چا ته په د جهان ته رسیږي او ما د تاسو خبر درم چې ډیر بد حال ده او आवाज صد وو چې جنگ او په دې خاطر باندې موږ په ځوت چارې د پدوس فامیل د لپاره چاغل کاری وو لکه بلستر وو او تاسو سبیتل مالم د جمپر وو جاکټ وو جراب وو دسکاش وو خالای وو
خدام رسی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې تر رسیدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنې مرستو ته اړ دي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په نیم ساعت کی په راتلونکو نیم ساعت کې به مخکښ زونس پروګرام وري خو تر هغه د مخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه ورو
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلې د چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوی او دوه نورې د برېښنا د لیک د نوري فایبر پروژې دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه ډیر لستنه آزاد کړي دي. د وزارت ویلي چې دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پر عملیات شوی. دوی وایي خوشی شو کې یو پولیس او درې نور عام هیوادوال دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د موټرو له نمبر پلیټ نه بعد نه ډیر شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح اعلان کړه او ویل د شمیرې د ترافیکو پر ریاست کې رشوت اخیستو ته زمينه برابره کړې و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته پیو ویډیوئی پیغام کې چې بیګاش په خبر کړي پر کانګرس د تیرې اونۍ يرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې. خو د اساسو جرګې د هغې اقدام یادونه نه کړې چې نوموړی پروند ورځې په لومړیو کې استیزا کړ. د روغتیا نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه وایرس د لومړي ځل لپاره 2019 کال کې په لهمدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او د امریکا حکومت د چین د شینجن سیمې د پومبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګوه. دا د چین پر کمونیست ګوند د ځپنې د هغې کمپاین د پای ته رسیدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د یغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستان اوس مخکښ شتیا وري
مخکښ خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد بولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2015 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډیرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 لسم کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقوقو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړوري شذې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو اتلس کسانو په لیست کې شامل شوی چې د بشري حقوقو په برخه کې ولسته خدمت کړی دی. د مخکښ شذې پروګرام دی او زموږ میلمانه مقدسه احمد زید چې هم دراز سره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانې خبرونه ته شرغلاست.
سلام بشیر خورتا ته او استاذ درادی ټول کارمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول وروغ جوړ وي.
ډیر مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لمړی کده دغه ټولنه په اړه موږ اوریدونکو ته وایس چې دغه ټولنه کارونه یې څه دي او دغه 2500 شدي چې تاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دا ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټوله کې په ختیځه سیمه کې مونږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زمونږ د ماشومانو ځوانانو او ښځو باندې ډیری د کارونو برخه راڅرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو. هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې مونږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو. هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې مونږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دي او هغوی همیشنۍ مرستې چې مونږ له ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حقوقتنې لپاره مبارزه او کار کوو. خیریه کارونه کوو، خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینې تجارانو ته ورکوو. نو په ټوله کې زموږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینه باندې راڅرخي. او هغه 2500 ښځینه چې له موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بې سواده دي هم باسواده دي. دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي، دوی مونږ چې کومه حقوقتنه کوو د عامه پوهاوي کارونه کوو، دوی له موږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولیږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حقوقتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حقوقتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې د په دې برخه کې دغه ښځینه له موږ سره همکاري کوي. او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته وایست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونو چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټوله او هغوی کبال ټوله او هغوی شاقه کارونه کول، دا غوی انجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمينه برابر کړی، دا غوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړی، واغې انجونو اوس تعلیم کوي. بل برخه زمونږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې یو کمپاین په لار باندې چولې ته چې پدې کې هغه انجونو چې زده کړې په نیمه کې پرې خې دی هیڅ تعلیم نه کړې، مونږ د دې کورنۍ ته ورزور ته قناعت ورکو، دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږیږو چې انجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي. له دوی سره غږیږو او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه انجونې مونږ په ښوونځي کې شاملو چې د دې و ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته انجونې وي، دغه انجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیسته او دغه انجونې په ښوونځي کې کېنولې. او مونږ اوسمهال له سلو پورته انجونې دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړی وي چې هغوی عملا لګیا دي خپل درسونه وایي په ښوونځیو کې شامل شوي دي.
مقدسه جانې، دا تاسو د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې دغو نجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی پر خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یو کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه وایي او دوی ته باید کار زمينه برابر شي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کو او دا دغه کسب لپاره دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړو کې او هم خپل مصارف په خپل پوره کې او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګړه د خپل کور هغه کې مسولیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړې دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره هم خبرې کړې دي، تر څو دغو خویندو ته د کار زمینه برابره کړو او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او پرځکه کې چې تاسو محتاج وو نو اوسي. ځینې ادارې، ځینې نړیوالې ادارې د هغوی سره مو خبرې کړې دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې د خویندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په خپل واخلي او یا خپل ځان سپورت کړي، هداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
اوس په ور سو خپل یو اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم فرشت، مخدا خو جوړیاسته
ډیره مننه چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که لمقدسی احمد زید څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه خو، سلامونه، امید ما د لوګر نه ما د خو نه دا پښتنه د تنا په ننګرهار جلال آباد کې دغه پښتنه کې کندر ولایت کې هم ده، او کندر ولایت کې د کوم ولایت کې د مختزن وه او بل خوښ مې نه ده چې د لوګر هم ده او کوشش وکړي چې لوګر ته خدمت وکړي.
مننه امید صاحب، ستاسو پښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جان، تاسو د دې پښتنه واوري د مهرباني وکي.
بل ورور ته به زه دومره وایم چې مونږه یواز ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځ سیمه کوم ولایتونه چې دی، کونړ، لغمان، نورستان، چې ډېرې مونږه بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمزو، لوګر تمزو، په دغه ولایتونو باندې زمونږه ډېر غرات ترخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو رسوالیو ورونو ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي، مثلا د ازرې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولای شو لوړ پوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د خلکو کوم غږ چې دغه هلته لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته امنیتي امنیت په ښه کېدا کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جانې، اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، مخکښه شه دې پروګرام دی.
او خور جزاک دی اور ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درنې مېلمنه ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو نن د جوړجان اول خو زه خور د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دې دې زحمت کړل دي، د سوزو پارسه کې د اعتماد او کوچنیانو پارسه کې، د دې سره د خور ته شکل تشکر وکم او یاد لرو چې مرده شي خوندې په خپل اړه خلرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته اعتماد او کوندو ته او شوزو ته خدمت کوي، دا زموږ ویار دی، ویار دی، او دا یو مبارزه ته اړتیا لري. د دې سمونه کو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیاب پاتې شوی ده، تر نن پورې هغه جایزه چې بیا اخیستې ده هغه مو دې ته ویار دی. د دې زموږ د دې څه پوښتنه ده چې د ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته دا افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګلري، یعنی پانګلري کار کوي کې نه کوي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا اوسني عصر کې هغه زموږ د رسمي سوال دی چې د کونړ په ولایت کې کوم خوشنط چې د شنو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې پناه وروړي او یا د ملکانو کورو ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا دی، په دغه عرصه کې څه کار کوي دی؟
مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې، د لومړی پښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه، د دوهمې پښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست مهرباني وکړئ.
دوهمې پښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې پرښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه، او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي، اولته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي وکولای شي او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کوناړه د تورت نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزې او مشکل وسم په دې برخه کې ستاسو خځې خپل ستونزې او مشکلات نه راوړي ادارو ته نه راوړي ځکه دا ریږي په دې باندې چې کچیرته زه خپل مشکل وې سم او حکومت ته لاړ سم قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته په دې برخه کې مو کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي. په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه هدې خپل خپله ستونزه تر حکومت ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شونه بیا کولای شي چې مثلا په کونړ ولایت کې امن کور نشته، کولای شي ننګرهار ته راشي، دلته خپل کینی یا حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به ضرور ته وایم چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپل تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چارواسطونه تیار په غولتو ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي وخت خلاصیږي بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او هغه په دې ډول ورته رسیدګي کوي.
مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري. زموږ میلمانه مقدسه احمد زید د ننګرهار ولایت څخه په دې خبرونه کې میلمانه ده. اوس هم ورزم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
زه چې خان کوچې مې ولایت خبره کوم، دا څنګه شو کوم دا شيږي خامخا غي وخت جنگ جدلو مرګ او ټپو دا کارونه راځي. تاسو وړي د کوچانو زموږ په څیر د کوچانو چې پښتانه کوي
پرختیا هم د دې وروڼه ښنا په ځای د کوچان تل سر نه تر دا اوسه پورې هیڅ داسې خدمات نه دي ارزه شوي چې دوی ته ګټه رسیدلی. یوازینی مشکل د کوچان دا چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کیږي، دوی له یو ځای بل ځای ته ځي کوچیږي او حکومت پرختیا هم چې یو څوک چیرته تر ډیر وخته پاتې نه شي دوی رسیدګي لږ مشکله یې ورته د کارونو، خو اوس په یوه طرحه باندې کار کیږي چې د کوچانو وکیل چې په دې دوره کې بریالي شوی اغلی فرزانه کوچي په دې طرح باندې کار کوي چې دا طرح په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کلر اغلی او موږ مور سر شریکی کړی وي او ځینې نواوریان دي دوی چې په دې کې د کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کی، سیار مکاتب دوی ته برابر کی تر څو دوی ماشومانو ته د در زمينه برابر شي، دوی ته د صحي خدماتو د رسیدنې په برخه کې کار وکړي. نو په دې باندې کار کوي چې دوی ته په هر ولایت کې کوچانو ته ځانګړي سیمې وسپارل شي تر څو هغه ته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یې یا مالته ژوندۍ کې بیا لاغ ځای نه کوي. مثلا د وړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د وړي لپاره دوی دلته ژوند کوي او د ژمي لپاره ځینې نور سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند کوي. نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسیدګي وکړي، یعنی معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمينه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمينه مساعده کړي. نو په دې شکل سره کولای شي خو کچېرې د دوی ځایونه نه یې معلومه او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچیږي نو بیا پر اختیا هم رسیدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچانو سیږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی، حکومت ته مو غږ رسولی، د ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایی برخه کې دوی ته رسیدګي وسی. په دې برخه باندې مونږ کار کړی دی. دغه ورور دی نه خفه کېږي، زه نه پوهېږم چې دا ورور چیرته اوسیږي، خو ټولو ته به په یو وخت رسیدګي نه کېږي. خو مونږ کولای شو د ټولو لپاره چې کومه طرحه مونږ جوړه کړې ده، هغه مشارکه کړې ده، د هغې طرحې له لارې کولای شو که چیرې هغه طرحه ومنل شي، قبوله شي، حکومت په هغې باندې کار وکړي، نو د افغانستان ټولو کوچیانو ته به رسیدګي وسی.
ډیره مننه مقدسه جانې. اوریدونکو، تاسو ته ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام اوري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسې ازادي رادیو اوري د مخکښ شې پروګرام دوام لري. مقدسه احمدزی زموږ میلمانه ده. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ده، اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نوم یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل، او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمدزی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. بله،
السلام علیکم. سبیرم د لوګر ازر ولسوالۍ څخه. مقدسی خور ته حمدا غوښتنه ده چې د لوګر په ازر ولسوالۍ مرکزی شپخانه کې د زنانو ډاکټرانو کمښت ته مقدسی خور ته حمدا غوښتنه ده چې دغه تلګو پاملرنه وکړي، ځکه چې زنانو ډاکټران یې راوستي.
ډیره مننه مقدسه جانې. تاسو دوی پښتنه واورید، دوی وویل چې په د ازری ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې خلک خپل لونې د ښوونځیو ته پرېږدي، زده کړې ور باندې وکړي، چې په راتلونکي کې هغوی په خپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته په خپله خدمت وکړي، تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زما هم دا نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور و لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټوله ازری ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي، غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه د تعلیمونه یې پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی بیا قابلګي درسونه ویلي دي، او هغوی د یوې دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي، او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ عمر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته مونږ ډاکټره نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازری ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته وي، خو په ازری کې امنیت ښه نه ده، او هلته له ډارم ښځې له نورو ولایتونو څخه نه شي راتلی چې تر څو هلته خپله وظیفه او دنده اجرا کړي. نو تر څو چې هلته خپله دا خلک همت ونه کړي په خپلو ښځو باندې، خپلو لونو باندې، خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړي، هغوی نه ډاکټرانې جوړې نه کړي، نو دا ډېره مشکله ده چې تر څو امنیت ښه سوی نه یو له بل ولایت دي دوی ته ښځینه ډاکټرانې راشي. خو بیا هم په دې برخه کې ما د ورور مشکل واخیسته د ځینو ورونو سره چې هغوی له ازری ولسوالۍ نه مراجعه کړې چې هلته امنیت خراب ده، زه به له هغو ورونو سره په ګډ مونږ په دې مشکل باندې هم کار وکړو، چېرته امکان دې دي چې له بل ولایت یا د لوګر ولایت د لوګر ولایت له امن ولسوالو نه دوی ته ډاکټران یا قابلګان ور ولېږل شي.
ډیره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي، د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغاني ته. په تیر کې ځینې دغه ټولنې چې هغه د ځوانانو له خوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو له خوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ور باندې ورسوي او وروسته هغه ولس همداسې پرېږدي.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دان دښنه په ځای د ځینې ټولنې داسې درباري جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړوي، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قومندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د هغوی لپاره هغه ټولنې مرد آباد غږ پورته کوي. زه د دې ورور دا اندېښنه په ځای ګڼم
د خپل ځان دی په توګه چې زه خپل مبارزه نه پښا کېږم، یوازې زه د ډار لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه نو دای شو په هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده. په هغه نام نه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا یم کار او فعالیت کوم، زه زما او زما د ټولنې غړي لګیا یو کار کوم. زه یوازې دې ورور ته دومره ویلی شم چې ضمانت یې همدغه کېدی شي چې په دې نام نه شرایطو کې مونږ لګیا یو کار کوو، خپل سر مو په لاس کې نیولی دی او ټولنې ته خدمت کوو. نو مونږ پروژه کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاصې چې نور فعالیت پرېږدو. تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستې، خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو، خپله پلان کوو او خپل هغه فعالیتونه د خپل حق لزویت په پیسو او د ځینې تجارانو ورو په مرسته باندې چې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مخته وړو. نو زه فکر کوم د ورور پوښتنه به اخیستل شوي او ځینې انجوګانې د سي پي چې هغوی پروژې اخلي په رښتیا هم هغه پروژې ځینې طویل مدتې او ځینې کوته مدتې هغه پروژې خلاصېږي او خلکو سره بیا دا اندېښنه وي چې ولا ګواکې ټولې هغه ټولنې چې په ټولنه کې کار کوي هغوی یوازې د پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي چې نه داسې نه ده. ځینې ټولنې د چېته چې په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه پشا کېږي. او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده م لرم، خپل ښه معاش اخلم، نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم؟ خو زه په دې ټولنه دردېږم، په دې ټولنه ځورېږم، په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي زه له خپل ملک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغه ستونزو ته رسیدګي کوم.
ډېره مننه مقدسه جان، اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوشین، څنګه یې؟
ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی ازادي راډیو ته. تاسو خپل کنوم غواړي ووایست او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بله خوشین، زه خلیده یم او مېلمنه ته سلامونه وایم چې دې وړاندې کوم. په تاسو خوند باندې مونږ ویاړو چې اړ موږ دې وطنوالو سره دې موږ سره خدمت کوي. خوشین له مېلمنه نوې پوښتنه دا ده چې دې د مایې څنګه دې لپاره کوم خدمات ستاسو ورکوي کې څه خدمات یو تکړه دی او کنه وی پراتلونکي کې دې دا چې خوشین ته چې ودا چې خبرونه دې مایې ته چې نه کنه کوه کله باندې جوړ کې چې هغه بیا خپل مشکل دې کوي ځکه چې ای دې چې نه زیات مشکلات لري کدي درس نه خو کې کدي روغتیا نه خو کې نو نو کته چې یو خبرونه تاسو یا راتلون کې د شنبه د چې یو مېلمانه راولې چې د دې جنو مشکلات کېل کې.
ډیره مننه خالد جان چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دی. موږ به حتمن پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو. مخکې هم موږ د معلولینو ورځ چې د هغې ورځ په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه، راپورونه، ویډیوګانې او همداراز اونیز بحثونه جوړ کړي وو، خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. مقدسه جان، تاسو د خالد جان پښتنه ووریده د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي؟ تر اوسه پورې څه ډول مرسته مرسولې ده؟
مونږه د خورته به زموږ وایم چې زما یو ملګری چې هغه صبر اندل نوم یې هغه معلوله ده، ډېره با استعداد او تکړه نجلۍ ده. هغه اوسمهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیره ده. هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده. دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري صبر اندر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې. او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ور باندې تک کولی شي هغه سامان آلات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي. او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه. دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي. خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی. خو د روغتیا په برخه کې مونږ نومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګانو چې دوی ځانګړي همساګانې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي یو څه مشکلات یې حل کېږي. مونږ په دې برخه کې کار کړی.
ډیر زیاته مننه مقدسه جان. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام واورید. ل مقدسه احمدزی څخه ډیر مننه کوو چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او مقدسه احمدزی د لوګر ولایت اسری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې دي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخت ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، شذو او کوچنیانو دی. دی د کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2015 ورسره ثبت دي. دی سلګونو کوچنیانو او ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او همداراز یګڼو کونډو او بېوزلو کسانو ته مرستې ویشلې او ډیری کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه احمدزی همداراز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیت ستایلو په اړه ورکول سوي دي. ازادي رادیو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړي پاڼې پرانستي. د پښتو وی پاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری وی پاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. پر دغه ځانګړو پاڼو د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو تر ځنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې لاري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکیږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rferl.org. اوس هم د مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیدلی دی او بیا به هم له تاسو سره یو